دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونی ز خبرونه د ازما حق دی ته شرغلاست. ز ملالی بشریم، د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. د 2023 کال د دسمبر لسمه د نړۍ پر کچه د یوې مهمې نړیوالې ژمنې 15 اویایمه کلیزه ونمانځل سوه. دا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې یا UDHR په نوم یادیږي. دغه تاریخي سند د ټولو انسانانو هغه حقونه په ګوته کوي چې هر څوک د یو انسان په توګه لري. د دې سند له مخې د نژاد، رنګ، مذهب، جنسیت، ژبې، سیاسي یا بل نظر، ملي یا ټولنیز اصل، ملکیت، زیږون یا بل حالت په پام کې نیولو پرته ټول انسانان له یو ډول حقونو برخمن دي. دا اعلامیه د 1948 کال د دسمبر په لسمه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اعلان کړه او د لومړي ځل لپاره یې پر نړیواله کچه د بشري حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سږ کال دا ورځ څه ډول ونمانځل سوه او آیا په دې ورځ باندې افغانانو د خپلو حقونو په اړه باندې خبرې وکړې؟ پر دې مورد غواړو چې یو راپور واورو اوریدونکو، او بیا به بیرته له تاسو سره په دې خپرونه کې له موږ سره میلمنې همسته. اوس به هم راپور واورو او بیا به خپلو میلمنو سره پر دې موضوع خبرې وکړو.
د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې 3 میاشتې بندي وو او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهله، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې 2 ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نماینده کړې وه چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښلې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2023 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو 4 میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تېر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې یې په بند کې تېرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي وو چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 14 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې 1.5 کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشې شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. د له دوو کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقی او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې یې دي، خو د دغو معترضو میرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هیواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کیږي.
اوریدونکو، تاسې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور واورید. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د ازما حق دی روانه ده. زه ملالۍ بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکي چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. د بشري حقونو نړیواله ورځ او په افغانستان کې کار، زده کړو او ټولنیزو ازادیو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي نشتوالی. په دې خپرونه کې به له موږ سره د بشري حقونو فعالانې ممتاز یوسفزی، اوژی امیل او صبرینه حمیدی ګډون کوي. اوس هم ارزو اوریدونکو خپلو میلمنو ته اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوژی امیل او اغلی صبرینه حمیدی، تاسې درې سرو ته ښه راغلاست وایم او ډېره مننه چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به اغلی یوسفزی ستاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې چې کوم وضعیت روان دی، په ځانګړې توګه که د ښځو خبره وکړو، تاسو دغه ته په څه ډول ګورئ؟
السلام علیکم تاسو ته او ګرانو میلمنو ته او ځانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. متاسفانه چې دغه تېره دوره کې اوس دغه حقوق بشر تر اوسه رعایت شوی نه ده په افغانستان کې، او ډېره کسان دي چې د خپله دغه د حقوق بشر په باره کې تر اوسه دوی ته آګاهي هم تر اوسه نه ده شوی، او ډېره ښځینه دي چې په دغه ولایتونو کې او پر او قصاباتو کې هم دوی آگاهي نه لري چې یعنی حقوق بشر څه ده او دوی موږ حق څه دی. حتی دین ځینې ښځې دي چې خپل حق باندې نه پوهېږي چې خپل حق وپېژني چې ما حق څه دی. نو دغه ورځ چې دوی کوي په دوی حداقل دو نورو خلکو ته باید دوی آگاهي ورکړي، او تېره حکومت کې هم خلک دغه د خلکو حق ورکول شوی نه و. اوس هم همداسې بشری حق چې شوی ده، حق کار ده، حق تحصیل ده، چې موږ متاسفانه افغانان هغې نه محروم دي.
مننه آغلی یوسفزی. آغلی امیل، بل پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر آیا افغانان په دې تیرو شلو کلونو کې په دومره پوس ول چې بشري حقونه څنګه، او دغه د افغانستان چې د دې بشري حقونو د نړیوال اعلامیه برخه دی او په یو امضای هم پر دغه سند باندې کړی و ډیر لسیز مخکې، ستاسو په نظر آیا افغانان په دغه ډول حقونو باندې خبر دي؟ دوی د دغه حقونو غوښتنه کړې د تر اوسه پورې تاسو په نظر کې څنګه؟
السلام علیکم ملالۍ جانې، تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، درنو اوریدونکو ته، پروفیسر ته خپل سلامونه درنو سلامونه وړاندې کوم. په دې کلونو کې چې موږ تېر شو، په دې لسیزو کې چې امکاناتو زمینه متعید شو، ناری سوری پورته شوې او په دې باندې هم کار وشو، یو څه چې باید خلک خپل حقونه وپېژني. څنګه چې یوسفزی صاحب وویل، رښتیا هم خلک په لرې پرتو سیمو کې، کلیو باندو کې، کلیوالو سیمو کې حتی دوی د خپل حقونه نه پېژندل. مدني ټولنې او نور ارګانونه تر ډېره وسه پورې یو څه د دوی غوږونو د رسنیو د لارې نه، یعنی کار وشو، داسې نه چې کار ونه شو، او دا چې داسې ارګانونه مسلط شو چې په هغه کې خپله فساد و، هغوی په خپله د تاوتریخوالي مرکز باندې ګرځېدلو او د خلکو حقونه پکې خوندي نه وو، او هلته حق عدالت ته نه سپارېدل، پوښتنه دونه نه کېدل څنګه چې باید وشي، څنګه چې باید دغه ارګانونه په دې برخه کې کار کوو، لکه حقوق بشر چې په ټولو ولایتو کې او په مرکز کې و، د هغوی نیمګړتیاوې، د هغوی ستونزې چې څونه وو، رښتیا سړی تاسف کوو. ما ډېرې قضیې باندې زه پوهېدم د نږدې نه، آگاهی میدهد زمین د کورنی خلق پسی کار کهو. اما اوز چی دا ارگانون نشته واقعان چی دا یادته شده. زکه ادیا خلق دوم دا داده ول چی دیست یو مرجی تزم زما حکونه پا عمل شوی که زمزا عدالت گوانم یو مرجع خوی. اما اوز چی دا مراکز رنگ شوی دی یو نشته. نو خلق و چی سلاشی یو خلقت پورته کی او اغا وقت هم خلقو خپل غږونه پورته کوو. اوس همدا خو د انسان طبیعي خاصیت دی چې خپل حق د پاره ناری سوري پورته کوي. همیشه یې غواړي د هغه آواز څوک هغه کولی نه شي ډپولی نه شي. او متاسفانه اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې قانون نه وي او چېرته چې دغه مراکز نه وي دغه امکانات نه وي او انسانان چې په نړۍ کې هغه اعلامي حقوق بشر چې مختص ویل چې په پاییز کې په 1940 کال کې افغانستان هم د هغه غړیتوب لري. یعنی بشري حقونه چې دلته باید خوندي وي د هغه دپاره دوی هم خپل اسه امضا کړې ده او د هغه مادود پاره چې بې له کوم توپید سره ټول انسانان خپل دغه انساني حقونه چې تاسو مخکې په شروع کې بیان شو بېله توپیر نه د هغه حقونو څخه باید برخمن وي، حقونه یې باید خوندي وساتل شي. او متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده چې حکومتونه بدلېږي، باید هغه ته به څوک به د اعلامي طرفدار وي او څوک به نه وي. نه، هغه په مخ کې امضا شو. باید هر حکومت چې بدلېږي باید د هغه نه پیروي وکړي، مسؤلیت لري. اما اوس په خواشینۍ سره په داسې یو ماحول کې ژوند کوو چې خپله په سترګو ګورو. بیخي د چا خبره اوس دې حالت سره روږدې شوي یو. دا ډېره سخته ده، دا ډېر مشکل دی. آفرین هغه خلک چې اوس په دغه حالت کې لکه یو ځای کې چې قانون نه وي د یو ټولنې د انتظام دپاره څومره ستونزې وي. په هره برخه کې دوی خپل غږ پورته کوي چې زه کار نه لرم، زه د تعلیم حق نه لرم، اوس چې زما اساسي بنسټیز حق دی. او دا باید په دې عصر زمان کې دوی څوک رانه وانخیستل شي وانخلي. مثلا هر څومره چې ناری سوري که ډب کېږي هم که په مقابل کې مشکلات وي خو بیا هم آرام نه کېني، دوی خپل غږ پورته کوي. یعنی داسې افغانان آرام ناست نه دي چې دوی نه غواړي. تاسو ګوري دا په خپله دا غیر قانوني مهاجرتونه چې څومره خطر لري، دا ټول د همدې په وجه ده چې دغسه کار نشته د ژوند د بقا دپاره. حتی ختم دي، حتی په هیڅ حساب دي. نن سبا موږ د ډېر کورونو ټولو ډېر انسانانو نه اورو د نورو نه چې فلاني ځای کې د ولږي د کار د نشتوالي د نیستۍ له امله دغسې تاوتریخوالی په کور کې وشو، نفر خپل ځان ووژه. خو دا رسنیز نه کېږي، یعنی ډېر زیات اوس رواني تکلیفونو له امله خودکشیان ښه زیات شوي. همدې علت چې دوی خپل حقونو ته نه دي رسېدلي، نه رسېږي، زمینه مساعده نه شوه، اوس شرایط دغسې تنګ راغلی. نو آوازونه پورته کېږي، دردونه ویل کېږي، خو دا چې یو عملي ګام پورته نه شي او دنیا یو داسې یو تصمیم ونه نیسي دوی ته قناعت ورکړي، دا به ډېره سخته وي چې په دې حالت ادامه لري.
مننه آغلی امیل. آغلی صبرینا حمیدی، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت ته تاسې په څه ډول ګورئ؟ او که تاریخ ته په کتو باندې تاسو یو څه رڼا پر دې برخه واچوئ چې په افغانستان کې د ښځو حقونه څه ډول و د اولې ورځې څخه، یعنی که یو څو لسیزو مخکې ته ولاړ سو، ستاسو په نظر آیا د بشري حقونو وضعیت په دې وروستیو کلونو کې یو څه بهتره سوی و د پخوا پرتله؟ او اوس وضعیت څه ډول تاسو ارزوئ؟
تاسو ته د خبرونې همکارانو، قدرمن میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا د بشري حقونو نړیواله ورځ د 15مه کلیزه په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې باوجود دی چې دغه سند د انسانیت او د انساني وقار د درناوي او انساني کرامت د درناوي په خاطر په لومړي ځل د ملګرو ملتونو لخوا په عمومي مجموعه کې تصویب شوه ده و افغانستان هم دغه عمومي مجموعه غړي ټول له دغه سند یې درخله چې دا خپل یو اخلاقي سند ده چې انزامي جنبه نه لري خو د دې پرانا کې چې کوم قانونسن نه چې تقریبا نه قانونسن دي ځینې اعلامي دي چې د افغانستان خپل هغه اعلامي تضمن پاتې ده هغه اسناد تضمن پاتې ده چې خاصه توګه د میرمنو په برخه کې د میرمنو په وړاندې دا توپیر او تعدید ترمنځ وړلو قانونسن دی همدارنګه 1215 او 1216 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه دي چې دا د خاصه خصوص په وضعیت باندې په اصول او په د خلکو په پرمختګ باندې زیات تاکید او تمرکز کوي. موږ دا ورځ په داسې حالات کې لمانځو که اوس نه به شروع کړو به تیر ته لاړ شو چې خصوصا د دوو کال نه اضافه میاشتې یا دوه میاشتې اضافه کېږي چې دغه واکمنه ډله د قدرت په راس کې ده او د دې په راتګ سره د میرمنو سیاسي حقونه، د میرمنو مدني حقونه، د میرمنو ټولنیز حقونه په مختلف اشکال او سیستماتیک توګه باندې اول قدم کې د دې ډلې د خوا سره د دې چې میرمنې د مختلف عوامل د وجه د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي خو ډېر داسې میکانیزمونه موجود و، داسې سیستمونه موجود و، قوانین موجود و چې په هغې کې د میرمنو خاص قوانین چې هغې کې د میرمنو ملاتړ و لکه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون همدارنګه د کورنۍ قانون چې په هغې باندې کار کېدو مدني قانون چې د 1155 کال نه راپه دېخوا دا ناڅځو هغې کې د میرمنو حقونو ته اشاره پکې شو په ډېرې موارد کې همدارنګه د اساسي قانون کې خو دوی په اول قدم کې دوی د اسمو حقوقي چوکاټ تابع نه دي یعنی اولین د تاریخ په اوږدو کې به داسې واکمنه ډله وي چې هغه هېڅ نوه حقوقي نظام ته تابع نه دي که دوی دغه کړنې ترسره کوي هغوی چې دا د اسلام حقوقي نظام دا ول یا اسلامي شریعت او نصوص او احکام دا شیان وي خو دا په کلو کې چې مطالعه وشي او دغه اسلامي اساسات او متون په سم شکل باندې تعبیر او تفسیر شي د دې کړنې ټولې د دغه اسلامي اساسات سره په مغایره کې په دوم قدم کې د ټول قوانین د منځ د یو د دوه کال په لیدو دي د تجدید ما پورې د 50 نه اضافه احکام او فرامین چې نه دغه اساس نه لنده نه منده د حق معلومه ده نه بنسټ معلوم ده فقط د اسلام د نوم لاندې د سیاسي اسلام چې دی اوس معنا راغلی دی او د افغانستان باندې تحلیل کوي د دې فکر کوي چې د افغانستان خلک د افغانستان ولس تروسه خدای نه خواسته مسلمانان نو او د اسلام دلته راوړل دا کفري جامعه او د اسلام سره د دې چې په د افغانستان په ټولو تقنینی اسنادو کې په اول قدم کې د اسلام کلمه ذکر شوې ده که هغه اساسي قوانین دي که مدني قوانین دي که ارګانیک قوانین دي ټول د هغې کړنې ویلې دي چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې چې دغه وروسته د 1212 اساسي قانون په درېمه ماده کې دا واضح صراحت لري چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې دي هغه په دې ټولنه کې د منلو وړ نه دي او د دولت دین او د خلکو دین به وځي چې دا مستره په جغرافیه کې د نورو ادیانو پیروانانو ځوان کولو موږ ګورو تاریخ واخه تاریخ تک موږ لا شو دلته يهوديان ځوان کړي دي دلته د نورو ادیانو پیروان ځوان کړي تر دې د مخوره اهل نو دلته ځوان لري شاید د دې سیمو کې امبره دی يهودي کورنۍ ځکه چې ادیب شته په نورو ولایتو ته کلاشه موږ ګورو چې د نورو مذاهب ادبی التفاسی او دا د تاریخ یو برخه ده موږ په دې باندې سترګې موږ چې پیر زرسلام تاریخي دا په دې معنی چې دوه مختلف مذاهب او مختلف ادیانو پیروانو په دې خاوره کې ژوند کړی دی خو سره د دین د افغانستان دین په اساسي قانون کې د دولت دین اسلام دین ذکر شوی او دې داغله موږ چې موږ قوانین جوړو مثلا د قوانینو د جوړښت او د اسلام د نوم لاندې د میرمن متضرره راغلي میرمنو ته صدمه او زیان ورساوه میرمنې هغه سیستمونه چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره او لکه د پاول قدم کې په ښځو چارو وزارت د ښځو چارو وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې ته وسپارل همدارنګه سارنوالی چې هغه اختصاصي برخه چې په ماشوم چې هغه اختصاصي برخه دا ټول د منځ ته دی. سید چې هغه نظام چې تغییر خوري هغه تغییرات راوړي، خو تغییرات د بهبود لپاره، د اصلاح لپاره، یا واګه هغه چاته سپاري چې مثلا د سره په یو دریز ولاړ وي، یا په سیاست کې د دې سره په یو خط کې روان وي، خو داسې نه چې په غیر مسلکي کسان مونږ نن ګورو چې قضایي سیستم هغه چاته په لاس باندې ورکړ شوی چې نه هغه حل د مسلکي، نه حل د تعهد دي، ځکه تامین د عدالت په یو ټولنه کې خصوصا جزایي عدالت سخترینه وظیفه ده. د څارنوالۍ د منځه ویوله ښځینه څارنوالان چې هغه مسلکي څارنوالان وو، هغه یا د مستقیمو تهدیداتو د وجې، یا د غیر مستقیمو تهدیداتو د وجې څه په کور کې ناستل، څه په د جبر د زمان نه خپل ملک پرېښودو، که هیڅ یا ګاونډي ودونو ته خرچه وسه او توان رسېدل، هلته تللي دي. همدارنګه قضایي سیستم په همدغه شکل قضایي تصمیم په داسې حالات کې نیول کېږي چاته بعضې مواردو کې چې موږ آګاهي لرو، هغه کسان چې مثلا ته په شکلیاتو کې مدافع وکیل که په یو ځای کې حضور ونه لري هغې ته د خبرې حق نه ورکول کېږي. نظارتي سیستمونه د ازادۍ د بندېدو ځایان نه شته، نه د نظارت قانونه، نه د توقیف قانونه، نه د محاکم نه. همدا اوس هم په هغه اطلاعات چې بعضې همکاران یا بعضې کسان هلته حضور لري، یا بعض شناخته کسان چې نیول شوي دي، حتی تر ننه پورې د هغې سرنوشت معلوم نه دی. د شکنجې موارد مخ په زیاتېدو دي، غیر قانوني اثر نیون شته دی، د خلکو تهدید شته دی، تشدد شته دی، جبر شته دی، د بیان په ازادۍ باندې او د مطبوعاتو په ازادۍ محدودیتونه شته، د تعلیم د حق نه محرومیت، عدالت ته نه لاسرسی، د تحصیل د حق نه جزدي د راګرځېده، دغه مسایل دي چې دوی په سیستماتیک شکل یعنی توپیري سیاست دی د میرمنو په وړاندې وکاروي، او دا چې عام خلک څنګه د دې نه متضرر دي او غږ نشي پورته کولی، ځکه د بیان د ازادۍ حق چې په یو ځای کې نه وي، د مطبوعاتو ازادي نه وي، مدني ټولنې فعالیتونه لري، سیاسي احزاب فعالیتونه لري، هلته نو هلته به څوک د دوی په وړاندې جرات هم نه لري چې په دغه حالت کې چې قانون حاکم نه وي، یو عسکر هم قاضي، عام څارنوالي، عام تصمیم نیونکی، عام حتی د خلکو په قتل باندې اقدام کوي، نو هلته به څوک غږ پورته کېده؟ حق دپاره د غږ پورته کولو باندې محدودیتونه دي. او کثیر تغییر شو ټول کاله مخکې منګروال شو کله چې دغه نظامونه تغییر خوړلی، سیاسي تعاملات راغلي، زیاترینه زیان میرمنو لیدله. د اماني دورې نه څه وروسته ونیسو، په اول قدم کې ویل چې میرمنې د کور دپاره او د پیم د تپیو کولو دپاره وزې دپاره دي، د نن دی چې دی د تعلیم د حق نه دی په یو مقطع کې محسوم شي. وروسته د هغې نه بیا یو لړۍ هغه د دیموکراسۍ په لسیزه کې میرمنو د تعلیم حق ته هغه هم نه چې په ټولو ځایونو کې په مساوي شکل یو تعداد میرمنو چې امکانات لرل، مثلا په ښارونو کې د ژوند کول، فامیلونه روښانفکره فامیلونه، د نجونو هم د تعلیم حق ته لاسرسی پیدا کړو. په هماغه وخت کې د هماغه وخت کدرونه دي چې تر ننه پورې هم افغانستان کې هم د خارج د هېواد نه د افغانستان نوم هم ځان دی ساتلی دی او خلکو ته مصدر د خدمت بیا وروسته د هغې که په د 15 لسیزو کې تقریبا 3 لسیزو کې مونږ وګورو د نجونو په وړاندې تهدیدات په معرف کې مثلا مکاتبو ته اور اچول دا د تعلیم د حق نه د محرومیت لپاره یو ګا، د معلمینو وژنه، د شاګردانو وژنه، د نجونو په مکاتبو کې مثلا تیزاب پاشي، په مخلنونو کې د اوبو دوا اچول، دغه ټول هغه مسایل چې د تعلیم د حق په وړاندې په تدریجي توګه د یعنې مستقل دی واکمن نو، او دغه سې لکه دا اوس تصمیم چې په واکمنۍ کې دی دا په مستقل یا مثلا تعلیم کفر دی، د مختلفو نومونو لاندې بیا د هماغه خلکو خپل اولادونه په ډېرو مدرنو ټولنو کې د تحصیل حق هم لاسرسی ولره، خو د افغانستان خلک حتی موږ داسې بېلګې لرلې چې متعلمین وژل شوي دي چې دا کافر دی، دا مکتب ته ځي وی وژنه، د تنکي هلکان چې موږ خپل هغه وخت ماشومان که نه چې اوس موږ فکر کوو چې د هغې په والدینو داسه تېر شوي، همدغسې نجونې یا د دوی کورنیو ته صدمه او زیان رسوه. دا لړۍ داسې په سیستماتیک شکل روانه وه، خو بدبختانه په دې دوه مکتبو کې 15 کاله په یو دوره کې چې هغې نه وروسته بیا دا 10 کلنه دوره داسې دوره وه چې یو څه ناڅه بیا میرمنو خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړو. یعنی دوی که اگه فرصتو نمساید شو زدکری لور زدکری گرافو مثلا به زدکری هم پا هم پا ابتدایی دوره که هم پا متوسطه که لور پا هم نگست پا لور رو زدکرو که
مننه
بدبختانه برون گورو چه بیده بله. بچه علاق رو هم
مننه آقالی حمیدی زبرت تاس ترازم اوریدون که تاس از مرژغل آزادی رادیو چخه اورید آزادی رادیو اونیز خپروانه دازم حق دیروانه ده موږ د خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو اوریدونکي سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
خورې تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم، میلمنو ته هم سلام وایم. همدرد یم له لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زموږ سره خبرې کوئ. د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې خپرونه روانه ده، که تاسو کومه تبصره کوئ یا کومه پوښتنه زموږ د میلمنو سره مطرح کوئ، مهرباني وکړئ.
زه خو به همدغه خپل د سترګو لیدلی حال سه دا کوم نړۍ ویني، دغه به زه هم په خپل نظر سره روښانه کړم که تاسو اجازه یې.
ولې نه، مهرباني وکړئ.
داسې ټوله نړۍ ویني خورې کنه، سې د افغانانو یو خو د بشر حقوق یو بل په ډله ییزه توګه کنه روان دي، لکه په د بیلګې په توګه د افغان مهاجرینو کنه سې پاکستان نه را روان دي، په لکونو خلک او زوریږي او کړیږي په مختلفو ډولونو شکلونو باندې، کالته یې په راتګ کې کدل تراسي ټول زوریدا زوریدا ده. بل مثال خبره، دغه مکتبونه بند دي د افغانانو د نجونو په مخ پوهنتونونه، دا هم بشري حقوق دي. ټول نور دغه مرستې سه کمی دي، نړیوالې سه کمی دي، هغه غریبانان خلک سترګې په لار دي په ډله ییزه توګه ورته، او درا کېم نه لګیږي. نو دا ټول بشري حقونه دي د افغانانو کنه، هغه نورې نړۍ سره به د مونږ کار په دي نه وي، ځکه سې مونږ له ځان نه وزګار نه وي. نو ډېر په غټه توګه باندې بشري حقونه د افغانانو افغان ولس پیمالیږي، او درګر د څوک هم پېدسې دي دراولو سره کې نه لګیږي. نو دغه یما نظر خوري.
همدرد صاحب، د لته د انجونې چې تر شپږم ټولګي پورې په مکتبونو کې وي او اوس اووم ته لاړې، خو نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، د دوی سره تاسو لیدلې خبرې مور سره سوي دي، دوی څه وایي د خپل راتلونکي په اړه؟ کومه هیله لري که یا به هیله سوي دي؟
دا خو هیله لري، هیله خو نه هغه کېږي، خو خورې مونږ وینو دلته مونږ سره خپله په کلي کې دي کنه، ډېرې په لسګونو نجونې دي تر دولسم ټولګیا پورې سې دلته وي. حتی هغه معلمان ډېرې پریشانه دي، هغه معلمان هم د مونږ د کلي په کې دي، ښځینه دي، نو پریشانه دي، خو هغوی دغه مدرسو سره ځانونه مصروفه کړي دي او نا امیده نه دي. هغوی په دې تمه باندې دي سې یو ورځ به مونږ ته لکه څنګه سې د بندېدو غږ وسو، او همدغه سې به یو ورځ د بیرته د شروع کېدو غږ په مونږ کېږي، او مونږ به بیرته خپلو درسونو ته دوام ورکوو. لا یې هیلې تازه دي خورې، او امیدونه بس ورځې شمې شماري. نو
ښه، او همدرد صاحب، زما اخري پوښتنه، دغه په مدرسو یادونه تاسو وکړه، نجونې په مدرسو کې یوازې د قرآن شریف زده کړې کوي که نه؟
هو خورې، په مدرسو کې خو یوازې همدغه زده کړې کوي که نه، خو بیا دغه دی یو دی یوازې د یو بل سره د لیدلو همدغه یو ذریعه هم ده، بله کومه ذریعه داسې نشته سې دی سره وویني که نه. نو همدغه باندې مصروفه دي، او ډېرې په خوشحالۍ ځي و راځي. پخوا سې به کم لباس کې تللې، همغه لباس ده، همغه پخوا هم په حجاب کې پټې تلې، غټې په چادریانو کې او وړې په ټیکریو کې مثال، هغې به م وړو به ماسکونه لګولي ول. نو څه هغه پکې نشته، افغانان خو ټول پخوا نه. اوس خو د ما یو نظر دا ده چې اوس مونږ ته ډېر ښه چاپېریال برابر ده، د اسلام له نگاهنه، د شریعت شرعي حکومت ده، مثال خبرې جنگ نسته، افغانان یو، ولس غواړي، نړۍ غواړي. نو ډېر ښه فرصت ده، باید چې د دې په ځای سې بندې، باید چې لا پکې اسانتیا مینځته راشي، ځکه سې لکه پخوا ترانسپورټ موټر نه ول، باید موټر ورکول سي، باید په سیمپو کې ورته داسې کیمرې ولګول سي سي مثال خبرې، ټول مدیریت دې ډېر په اسانه وکړي، او نه سي باید مکتبونه بند سي. نورم خورې وخت نه نیسم.
ډېره ډېره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړي، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم خورې، تا ته تاسو ملمنې ته تاسو ټول پیل دو سر همکارانو ته خواږه خواږه همکارانو ته سلامونه ایمه. که دلیز ادرانیم افغان مهاجر پنجاب نه،
زدران صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي. د افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوو. تاسو څه ډول دغه وضعیت ته ګورئ؟ د نجونو د ښوونځي د نجونو په اړه باندې کراته وایست چې نجونې چې ښوونځیو ته تلې بیا هغوی ونه کړای سوای چې خپلې زده کړې بشپړه کړي، نو ډېر افغانان په همدې خاطر باندې پاکستان ته کډه سول چې هلته به خپلې لوڼې مکتب ته ښوونځي ته لیږي، خو اوس هلته هم افغانان نه پرېږدي او بیرته یې افغانستان ته لیږي. تاسو څه فکر کوئ چې بشري وضعیت هلته څه ډول دی؟
ډېره ښکلې مغزو خورته یې چې دا ډېره یې تاسو مننه بشري حقوقو ادارې باندې تاسو غږ وکړو چې کوم تعلیم دی په افغانستان کې. دا دوه درې کوله وزنډې د دا خو جینکۍ د پاره ډېر نقصان وشو. دا خو هغې جینکۍ نقصان نه وشو، یې غوټه افغانستان یې ښځه نقصان وشو، ځکه که جینکۍ سبق ونه وایي ډاکټره نه شي جوړېدای. بل میک تعلیم کمی کې خو کوي. بل تاسو وویل چې بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې څه وکړو؟ دغه افغانستان کې تاسو خورې دا وایي زه به تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې دا د پنځمه لسیزه میک د مهاجر پاکستان ایران داسې په نېرې دولتې کې زه خبرېږم چې کم کم دي خو په پاکستان کې ډېر یي میک پرته یې دی بشري حقوقو ادارې چېرته میک پوښتنه وکړه چې می خو جینکۍ خو پاتې دي، خو می خو هلکان هم پاتې شوی، می پلارون رغولي هغه مړه شو، می سپینګیری شو.
اوریدونکو متاسفانه چې د ښاغلي زدران تلیفوني رابطه قطع سوه، خو زه فکر کوم چې موږ د دوی هدف واخیستی. اغلی یوسف زی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو زموږ د اوریدونکو څرګندونې هم واورېدلې. د ښاغلي زدران یوه خبره دا وه چې د نجونو د ښوونځي د بندېدو سره یوازې د نجونو نقصان نه دی سوی، دوی وویل چې د ټول افغانستان په زیان تمامېږي چې د دوی ښوونځي تړلي دي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
د دې خبره زه هم تاییدوم. یو مملکت چې هلته سواد نه وي، زده کړه نه وي، عرب ملک مکمله کمزوری ده. او موږ افغانستان دغه په دوه نیم کالو کې د مکتبونه مکمله بنده، کارونه ځوانان لپاره کارونه شته، خلک روزانه مهاجر کېږي، د وطن نه وځي. دغه لویه ضربه ده افغانانو لپاره. حقوق بشر دا ده چې اول ډېره ضروري زده کړه ده چې باید هغه مملکت کې چې زده کړه نه وي خو ډېره ستونزه هم جوړوي. نو دوه نیم کاله ده دا څوک به د دې عرب څوک ورکوي؟ جبران دې بې سوادي به څوک ورکوي؟ او موږ هم اوس هم داسې امیدوار نه یو چې زه نه پوهېږمه چې دره د نوی کاله پورې امارات دا مکتبونه بیا هم دروازې خلاصې کنه، چې دره بیا چې دا خلاص نه شي خلک بېرامه ده. او ډېر کسان چې افغانستان ترکي په دې خاطر ترکي چې د دوی اولادونه بې سواده پاتې شو، او ډېر کسان چې د خپل اولادو په خاطر دا وطن خوشې کوي او ځي د زدهکړې په خاطر او درس په خاطر. او مهمه خبره په یو جامعه کې او مملکت کې ډېره ضروري کار ده، د خلکو لپاره باید کار فراهم شي. نو د بل خبره مهمه دا ده چې موږ دلته یو دفتر د حقوق بشر لرو. او صحیح ده تېره حکومت کې حقوق بشر دفتر و داسې زه نه وایم، هغه وخت کې ډېره بې تفاوتي وه. او دغه سود به دغه د اوله دوره چې طالبان راغی دوه دوره نوره چې لکه کرزی صاحب او غني صاحب په دوره کې هم ډېره ستونزې وه. ډېر کسان همیشه شکنجه شوی و، د دولت طرف نه هم د خلکو طرف نه هم. اوس هم خلک شکنجه کېږي، موږ ځوانان همیشه شکنجه ده، خودسوزی موږ په وطن کې افغانستان کې ډېره زیاته ده. د ټولو وجه چې ډېر کسان راغونډ شوی ده، ډېر کسان د خپل د کورنۍ طرف نه شکنجه کېږي، ډېر کسان د دولت طرف نه، ډېر کسان د خلکو طرف نه. اوس تاسو په ښار کې دین اسلام شه ده، دین دعوت ده، دین انسانیت ده. یو نفر په لار کې زی یو سوء تفاهم نه، یو مشکل او یو تصادف یو خبر او تطبیقي یا لار باندې یو رقم کراچۍ یو د فروج د کراچۍ په لار کې یو بل نفر چې په قدرت کې دی عربي دون د هرینه چې دی توسعه وکي هغه شکنجه کوي. دا خو د اسلام کې دا نه دی، نه په اسلام کې دی نه په بشر کې دی. او بله خبره په افغانستان کې مونږ د اصلا د ماشومانو حق وسوار شوی نه ده. ګورئ تاسو په دغه جامعه کې، په دغه افغانستان تېر حکومت کې اوس هم مونږ ماشومان د شاقه کار ته دوی بوخت دي. دومره شاقه کار چې دغه ماشومان کوي د مشران هم نه کوي، او نن د دوی هم ماشومان شاقه کار نه کوي، هم د دولت طرف نه او د دوی زورګیان طرف نه دوی شکنجه کوي. فرض دوی ډېر حکومت یو پولیس یو ماشوم لکه 12 کلن یا 10 کلن ماشوم د سودشي کوله په دغه جاده کې، او دی دومره شکنجه کوله چې د دې داسې څوک نه و چې د دې په اساس خاص پوښتنه وکړي. اوس خو هم داسې موږ مجاهدین ور نه دي چې ډېره دغه هلکان لکه د دې د 18 کالو نه لاندې دوی ماشوم دي، او دوی تونه پوښتنه نه کوي چې ته څوک نه یې. په دونه نور دنیا کې نوره مملکتونه کې تر 18 کالو کې 18 کلنې پورې هیڅوک حق نه لري چې یو ماشوم شکنجه کړي. او نن افغانستان کې دغه مسله تر اوسه اصلا دوی څوک راکې نه، اصلا نه وایي چې دغه ماشوم ده. او بله مسله ډېره په ولایتونو کې دومره مشکلات ستونزې ده لکه مخکې چې موږ خوره ویله چې دغه د موږ پخوا یو سیاست یو وزارت مې درلوده، لکه وزارت امور زنان حداقل ښځو چې مشکلات درلوده خو د دې وزارت دوی مراجعه کوله. نن هغه وزارت هم د ښځو نه نیول شوی ده، او دوی خپل غږ ته پورته کړي. زه فکر نه کوم چې د دوی غږ څوک واوري او داسې مرجع نه شي چې دوی خپل آواز پورته کړي. او بله خبره په یو جامعه کې آزادي بیان ضروري ده، په یو مملکت کې آزادي بیان باید حتمي آزادي باید وي، ځکه چې آزادي بیان اصلاحات راوړي او دولت هم متوجه کیږي چې دا موږ کوم مثبت پوینټ کوم منفي پوینټ. او نن افغانستان کې آزادي بیان نشته، ځکه چې یو نفر چې آزادي بیان یو خبر وو کې هغه سبا نیول کیږي. دا وایستول دا خبره کوي نو د هر چا دا خبر دا حق دی، د انسان حق دی. او بل انسان د شریعت لازمه او د قانون لازمه دا آزادی حق ده. آزادی هغه داخل چوکات اسلامی نه، د چوکات اسلامی نه بیرون د چوکات اسلامی نه، یعنی داخل چوکات اسلامی د دې حق ده آزادی، آزادی بیان. او موږ متاسفانه افغانستان کې د ټول شهر نه د ټول حقونه د ټول آزادیان نه موږ محروم یو. نو دا مسله مبله مهمه خبره ده چې افغانستان د موږ افغانان ټول په بهر بلکې هم کې دی، په افغانستان کې هم دی. دوی داسې نه دی چې د اسلامي د هغه نه د چوکات لاندې هغه نه کوي، یعنی هر اسلامي اصول دوی رعایت کوي، ځکه چې افغانان همیشه بیچارهګان د 23 کالو کې 23 کالو کې همیشه دوی دغه څه د متضرر شوي دي. د هر لحاظ نه د درس نه دوی متضرر دي، د کار نه دوی متضرر دي، دوی کندې شوي دي، دوی د مهاجر شوي دي، د هر لحاظ نه دوی محروم دي. او موږ اوس په حال کې افغانستان کې یو قانون نه لرو، حداقل قانون مدني باید ولرو چې خلک او پوشي چې دا کوم د قانوني کار ده او کومه د قانون نه وتلی کار ده.
مننه آغلی امیل، نستاسی پام و دغه راپور تر اړوم چې د افغانستان د شوزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د شونځوي په پرانستلو نسی عادي کېدلای. مخکې ویل کېدل چې شایي طالبانو د امتیاز تر لاسه کولو یا په دې خاطر چې نړیواله ټولنه اړ باسي چې دوی په رسمیت وپیژني د نجونو زده کړې او د شوزو کار یو هيله او یو هيله او به نیولید. خو اوس د دوهې فارمیټ په یو څنډه کې د افغان شوزو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دا ډول خبرې کړې دي. استاذ په نظر د رینا اميري دا خبرې تاسو سره ډول ارزوي، د دوی هدف څه دی د دې خبرو څخه؟ یعنی دا چې طالبان باید نور شرایط هم ومني پوره کړي او بیا به د نړیوال ټولنې برخه ګرځي.
یو ځدانه لري چې د ستینکې د تعلیم نشه ته پاتې دي،
دلته هر افغان دلته اوسیږي په دغه جغرافیه کې د دوی درد دومره بربند دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی. دا ټول وګړي چې دلته اوسیږي چې هر علم دی کتی شي، هر کونې اورېدی شي، او هر هغه بېحسه انسان یې هېڅ کولی شي. دنیا خو پوهېږي چې دلته سراسر مال عمل څه حالت روان دی، او خلک په څومره سختۍ سره ژوند پر مخ وړي. د خوشحالۍ دپاره، د ژوند دپاره، د یو امید دپاره، د یو هیلې دپاره دوی ژوند نه کوي. دوی فقط دې دپاره چې ژوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې که جنکۍ مکتب ته پرېږدي نو په دې به هر څه پوره نه شي، ځکه دلته د میرمنو د حضور دوی چې تعلیم کوي، دوی چې متخصصین کېږي په جهان کې، همداسې دی په متمدنه نړۍ کې هغه جنکۍ باید کار کړي، باید وګمارل شي، او د دې ټولنې د پرمختګ دپاره باید دوی برخه واخلي، ځکه د دوی د حضور نه پرته ناممکنه ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي. نو دغه جنکۍ چې باسواده کېږي او رسېږي، او نن چې د سر نه او د بیخ نه یې بس مخه ډب شوي دی، زه فکر کوم چې پیړۍ پیړۍ موږ د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شولو، ځکه یوه جلکۍ که باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، مګر موږ یې د هر څه نه وغورځولو. او دا درد، دا د ښځې سره دا دومره عظیم درد، دا به دا د دې د نوم سره تړل شوی، دا به تاریخ هېڅکله یې نه کړي. دا یو لوی ظلم دی. نو زه فکر کوم چې زموږ ډېر اړخونه دي چې نیمګړتیاوې لري، او دلته هغه انساني ژوند موږ نه په څه رقم په څه رقم مشکل هر څوک دا مهاجرین چې راځي، یا دا نړۍ چې څنګه برخورد کوي، یا دغه آوازونه پورته کېږي، یا د امریکا ځانګړی استازی دا خبرې پورته کوي، کوم عملي برخه موږ دلته لیدلې، په کومه برخه کې، یا د ښځو په ژوند کې څه بدلون راغلی؟ دا څه کم درې کاله کېږي دا یو څوک چې د تعلیم نه یو ورځ شاته پاتې کېږي. لکه ابو کلام آزاد چې ویلې، کله زه مړ شم نو هندوستان مکاتب یو ورځ چې دوی باید رخصت شي، رخصتي مه ورکوئ، ځکه هندوستان د خپل پرمختګ نه شاته پاتې کېږي. نو تا خو زما یو عمر مانه واخیستو، زما ټول سرنوشت برخلیک تباه او برباد شو، خاورې ایرې شو، د دې جواب څوک ورکوي؟ یعنی افغانان باید په هره برخه کې باید فکر وکړي چې دا دوره به تیر شي، بیا بله دوره به روښانه راشي، بله روز خو خود یو بل نه بتر یو، د بند نه ازادیږو، په زندان کې بندي کېږو. دا څه حالت دی؟ باور وکړه چې دا د زغملو وړ نه دی. نړۍ فقط تماشاګر دی، نړۍ ته معلومیږي فقط خبرونه دوی نشروي، فقط دوی خپل تاثر خپل اوازې او اعلامې نشروي. دا رقم خو ژوند بیخي سخته ده. یعنی افغانان په هر لحاظ خپل غوښتنې لري، خپل حقونه غواړي، نه یوازې د تعلیم، د کار غواړي، او د حکومتونو نه خدمات غواړي. دا نه ده چې دوی فقط مالیه ټول کړي او ښه په سترګو ګوري چې هیڅ عاید څوک نه لري، دوی په جبر په ظلم باید مالیه ټول کړي. دا خو په خپله زیان دی یو حکومت ته، دا خو په خپله ولسونه بالاخره یو سرحد ته به ورسېږي چې د دوی هغه آواز که څوک نه اوري، دا ټولنه بله یو سکوت ته رسېږي. اوس هم موږ په ډېر بد حالت کې، اقتصادي په لحاظ موږ سکوت حالت ته رسېدلي یو. نو دغه حالت دوام یې افغان ولس لپاره دومره دردور دی، دا چې دا خلک دلته نه شي کولی ژوند وکړي، خپل د حیات د پرمختګ پرمخ بیولو دپاره، د یو مړي ډوډۍ دپاره سرګندانه لالهانه ده. او دا کورنۍ دا درد واسي، دا میرمنې باندې دا درد څونه فشار راوړي، دا ذهنن دا څومره نارامه ده. آیا دا حق نه ده چې آرام ژوند وکړي؟ دا خو انساني حق دی، مګر اوس هر لحاظ هغه ډېر فشار په میرمنو باندې دلته ده. دا په نارینه هم چنان، نارینه هم سرګردان دي، خپل ژوند، خپل اولاد، خپل حیات دپاره عزلې کوي، اما هېڅ هم ترلاسه کولی نه شي. بالاخره
یو ځای ته باید ورسیږي چې عملی برخورد باید وشي. دا ډیره سخته ده. خپل حکومت هم پوهیږي هلې ځلې کوي سنسیټیز پروګرامونه لري، خو خدای دې وکړي چې لا پسې زیات شي او دې ته متوجه شي چې دا خلک هم انسانان دی او خدمات غواړي.
ډیره مننه آغلی امیل. آغلی حمیدی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خپل نه دی. ریچارډ بنټ دا خبره د دوحې فورم په غونډه کې کړې ده او د ویلي دي چې پر نورو خبرو باندې طالبان یو لاس دی، خو د شوزو د زده کړو په اړه باندې دوی له یو بل سره موافق نه دي. د همدار از ویل دي چې د یو پخوانی چارواکی د خپل دند څخه په دې خاطر باندې د طالبانو مشرانو ګوښه کړ چې هغه د نجونو د زده کړو سره موافق وو او هغه غوښتل چې نجونې زده کړې وکړي. ستاسو په نظر آیا شاغلی بنټ در سم خبر کوي؟ رښتیا هم طالبان په یو خپل نه دي چې نجونې باید زده کړو ته ولاړې سي او ښځې باید لوړې زده کړې وکړي؟
البته زه غواړم چې یو څه لندرانه تاسو مخکینه د رینا مېدی په لغه باندې چې دوی ویل دي چې پرته د نجونو نور مسایل دي، واقعا نور مسایل شته. په اول قدم کې خو چېرته دولتونه په رسمیت پیژندل کېږي، د هغې شرایط معلوم دي چې ځمکنۍ بشپړتیا ده، خپلواکي ده، حاکمیت ده، همدارنګه نفوس ده. او پاتې شوه د حکومتونو خبره، د حکومتونو په رسمیت پیژندنه کې چې داسې وګومني په اول قدم کې د دوی هغه د کوم سیستمونو د کوم لارو نه چې دی رامنځته شوی دي، هغه سیستمونه او هغه لارې چارې دي چې موږ ګورو چې نه دی د انقلاب، نه دی ټاکنو، نه د کودتا، دوی په یو بل شکل باندې راغله. اوس نه موږ دې ته حکومت ویلی شو، نه نظام او نه دولت، یو حاکمه ډله ده. دوی هغه شرایط چې د یو حکومت د رسمیت یو حکومت د رامنځته کېدو لپاره دي، په اول قدم کې هغه مشروعیت، داخلي مشروعیت دوی نه دی حاصل کړی، په دوم قدم کې هغه شرایط دوی نه دي پوره کړي. ځکه چېرته چې حکومتونه د قانوني لحاظه لار واکمن کېږي، اول قدم کې هغې نړیوالو اسنادو ته ژمن پاتې کېږي چې افغانستان د ډېرو نړیوالو اسنادو د ملګرو ملتونو د سازمان عضو دی، چې دوی بدبختانه هغه خو بیخي د خپو لاندې کړ، په داخلي اسناد دوی د خپو لاندې کړ. د ښې حکومتدارۍ لپاره چې لارې او چارې دي هغه دوی نه دي رعایت کړي. همدارنګه مثلا حکومتونو ته یا حاکمو ډلو ته دا لازمه ده چې هغه درې اصل د بشري حقونو، چې هغه د بې پرېتوب اصل دی، نه توپیر اصل دی، او نه تشدد او نه ارعاب اصل دی، هغه باید په جدي توګه د ټولو اربعو په وړاندې دا لکه څرنګه چې قوانین هم دي دوی هم ټول مسایل ته په عام شکل باندې وګوري. دا چې بیا څوک جرم کوي او د هغه هغې دپاره بیا قانوني میکانیزمونه او لارې چارې د عمل لپاره بیا راي دا خپل پالیسی لري، خپل لاهې لري، چې اوس هیڅ هغه مسایل شته دي. نو چیرته چې دغه مسایل نه بدي تر څنګ پرته د میرمنو د حقونو، موږ ګورو چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د دې لپاره کوم مدیریت نشته دی، بحران د سیاست سره مخامخ دی، د رسمي پیژندنې د بحران سره مخامخ دی، د فقر د بحران سره مخامخ دی، خپلواکي دی نه لري. او پات شو تاسو د پښتنې بل برخه چې اوس د یو اختلاف د نظر تنه د میرمنو ته تعلیم په وړاندې دا خو بیخي واردي او جوته خبره ده چې دا مسله میډیا شو، د دې ډیرو غټو چارواکو ویلې چې باید دا زمینه مفایده شي، خو د دې د تصمیم نیونو دغه هماغه د قندار شورا ده چې نهایي تصمیم هماغه نیسي. نور چارواکي اته امکان لري چې په دغه ویناو په دغه سرګندونو کې او دغه اختلاف د نظر د میرمنو د تعلیم د دې په منځ کې شته ده، خو دا چې د دې په هغه سیستم کې چې شی په شامل د اجندا کې ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا د کلونو نه را په دې خوا په مختلفو اشکال او د مختلفو ډلو د خوانه د میرمنو د پرمختګ وړاندې خلونه په مختلفو اشکالو باندې ایجادېدل، فتورستي عملو په ترڅ کې، د نور مسایلو په ترڅ کې. خو اوس موږ ګورو چې اختلاف د نظر دا واقعیت لري. د ریچارډ بنټ دا خبره زه څه څه لکه دې ته ایدوم چې دا پټه خبره نه ده، دا برملا خبره ده. او د دې چارواکي هم شوي چې ټولې خو شاید ډېر لري شوي، ځکه هر څوک د تعلیم د حق طرفدار دی او ټول په دې باندې پوهېږي چې د تعلیم حق هم شرعي اساس لري، ځکه موږ تنها د افغانستان په ولس مسلمان نه دی، منګه د نړۍ نور اسلامي ودونه لرو چې پاتې کې اسلامي نظامونه حاکم دي، هغه امارتي نظامونه دي، شاهي نظامونه دي. دا د ایران یو مثال دی چې تقریبا د 15 لسیزو را په دې خواله اخوندي نظام حاکم دی، خو د ښځو د پرمختګ لپاره هلته زمینه مساعده ده.
بله ډېره مننه.
خان نه دی جوړ کړی همدارنګه په نورو. نو دا خبره د ریچارډ بنس بیخي سلفسلو کې ماجه خبره ده. مستدلله وایي هغه به بیل کوم لري په راپور کې وړاندې شوي چې دغه او دا پټه او پنهانه خبره ده، ځکه دا مسایل مطبوعاتو ته راووتل. دا د علني غونډه چې دا مسایل بحث او د خلکو په وړاندې د پردې تر شا چې نور مسایل دي، هغه به د دې سیستم او د دې اجنډا ده چې میرمنې باید د تعلیم داخ نه محرومه پاتې شي.
بلې ډېره مننه آغلی حمیدی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، اوس هم یو بل اوریدونکو دی، دوی به راواخلو او د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ خپل نوم یاد کړئ، او که کومه پوښتنه یا تفسیر لري مهرباني.
پرزان افغانم له جنوبي پښتونخوا کوټي څخه سلامونه وایم تاسو ته او میلمنو ته. نظر مې دا دی چې طالبان یا غواړي یا نه غواړي، خو دا چې چا طالبان راوستي دا هغه نه غواړي چې د افغانستان ښځو ته تعلیم ورکړي.
ش فرزانه جانې، ستاسو په نظر افغان ښځې څنګه کولای سي، آیا تاسو فکر کوئ چې د حکومتونو دا ډول سیستماتیک بندیزونه به دوی ناهیلې کړي او دوی به خپل اعتراضونه ودروي؟ که تاسو څه فکر کوئ چې نجونې به بیا هم خپل ژغ پورته کوي؟
نه، باید حوصله د لاسه ورنه کړي، باید خپل ژغ پورته کړي. دا د دوی حق دی اسلامي، باید دوی غواړي.
بلې ډېره مننه فرزانه جانې چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوریدونکو د ازادي راډیو د اونیز خپرونې دا زما حق دی، وخت هم نور پای ته رسیږي. په دې خپرونه کې زموږ میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوژی امیل او اغلی صبرینه حمیدی له موږ سره ګډون وکړل. دوی درو سره څخه مننه کوم چې وخت یې وایستی او په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کلی لری دغرا گور گورې داسه خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړه سپلې می تری دی یوان دوانا سپلې می تری دی یوان دوانا کلی لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می تری دی یوانا دوانا سپلے می تری دی یوانا دوانا
مالر راتی مالر راتی ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لتاف سره.